مای پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. مراد صاحب بفرمایید.
لرسیا تمنن سلطان محمد سرور دوستان او په دې او سات خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر وای کچیرته د ولسمشری د انتخاباتو د تفتیش له بهیره یو کاندید هم خپل څارونکو باسي دا پروسه بیا هم دوام پیدا کړي. خو له هر څه مخکې له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچکې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په کابل کې ویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رای د تفتیش بهیر به ادامه پیدا کړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي تېره شپه د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو اشرف غني احمدزي او عبدالله سره په پارک کې خبرې وکړې. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي د امریکا سره او نورو هیوادونو د عراق په شمال کې له کوردي ملشو سره په عاجله توګه د وسلو او مهماتو د مرستې ژمنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتو سیاسي دفتر په کابل کې ویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رای د تفتیش بهیر به ادامه پیدا کړي. یوناما یو ورځ وروسته تر دې د خبر ورکړه چې د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم پرون خبرداري ورکړ که چیرته وړاندیزونه د رای د پادیلتو په پروسه کې ونه منل سي سر له چهارشنبه به د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره همکاري پای ته ورسوي. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم په وړاندیزونو کې یو وړاندیز دا دی چې د هغو سیمو رای نه څېړل کیږي چې هلته د رای ورکولو په وخت کې امنیت خراب و. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ولیدي چې د رای د تفتیش پروسه باید د کورنیو او نړیوالو څارونکو په حضور کې ادامه پیدا کړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي تېره شپه د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو اشرف غني احمدزي او عبدالله سره په پارک کې خبرې وکړې. په دې کتنه کې د ولسمشر دواړو مرستیالانو ګډون کړی و. له ارک څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې د خبرو پر مهال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې پر څو پرمختګونو خبرې وسوې. په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړل سوي. د جوزجان په مرکز شبرغان کې دوه زندانیان چې د تښتې لپاره نږدې 40 متره تونل ایستلی و کشف شول. د جوزجان په دامنی قومندانۍ د امنیت امیر سید زمان الدین حسینی وویل چې دا کسان د دوشنبه په شپه وپېژندل شول او له دوی څخه تحقیقات دوام لري. څو معلومه سي چې دغه صف د دغو زندانیان په څومره وخت کې جوړ کړی و او څو تنه نور بندیانو سره په دې جرم کې شریک دي. د امنیتي چارواکو په وینا ایستل سوی صف په ډېر مهارت جوړ سوی، هر ځای ورته هوا کشونه ایستل سوي او خاورې هم له زندانه بهر انتقال سوي دي. اوس هم بهرنی خبرونه. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي د امریکا سربیر او نورو هیوادونو د عراق په شمال کې له کوردي ملشو سره په عاجله توګه د وسلو او مهماتو د مرستې ژمنه کړې ده. کوردي ملشه ځواک د مهال د عراق د اسلامي دولت په نامه وسلوالو سره په جګړه بوخت دي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل تیر رازول بریتانیا، کاناډا، فرانسه، البانیا، ډنمارک، کروشیا او ایټالیا هغه هیوادونه دي چې له پیشمرګه وسلوالو سره عاجلې پوځي مرستې کوي. تر دې وړاندې د عراق د کوردستان خپلواکې سیمې مشر مسعود برزانی د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل تهران لا د مخه پیشمرګه کوردي ملشو ته وسلې ورکړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل هیواد په عراق کې سرتیر نه لري خو له نور لارو له بغداد او کوردي ځواکونو سره مرسته کوي. اسرائیل او په غزه کې فلسطینی وسلوالو اوربند وکړ. دا اوربند په دې هدف سوی دی چې د سولې خبرې به بیا پیلېږي. اوربند د مصر په منځګړیتوب سر له تیر شپې پیل سو. له موافقې سره سم به اسرائیل د غزه محاصره سست کړي او اجازه به ورکړي چې بشري مرستې او د بیا رغونې لپاره مواد د حماس تر واک لاندې غزې ته ولاړ سي. د اوربند تریلان وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي جین ساکي په واشنگټن کې وویل
Today's agreement comes after many hours and days of negotiations.
دا وینه نن موافقه ورسره له ساعتونو او ورځو خبرو جارو بس وسوه. خو په ټینګار وایم چې لا هم اورده لار مخته پرته ده. مرلدی خبرو یو او په زیرو ته ګورو. تمه ده چې د حماس او اسرائیل ترمنځ د سولې خبرې په غیر مستقیم ډول په یوه میاشت کې په قاهره کې پیل شي. د تیر اوو اونۍ په ترڅ کې چې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه دوام وکړ 2000 وسل فلسطینیان او 8000 اسرائیلیان ووژل شول. د سعودي عربستان دولتي ټلویزیون ویل چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د ایران د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیال سره وکتل. د خبر له مخې وروسته تر دې چې تیر کال حسن روحاني د ایران ولسمشر وټاکل سو، دا لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادو استازي په دې لوړه کچه خبرې کوي. د عربستان خبری اجانس وایي د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل د ایران د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر امیر عبدالله سره پر یو شمېر سیمه ییزو او نړیوال موضوعاتو وغږېده. ریاض او تهران هر وخت یو بل ته د شک په سترګه ګوري. د سوریه کورنۍ جګړې له پیلېدو سره دغو دوو هیوادو ترمنځ کړکېچ نور هم زیات سوی دی. سعودي عربستان د هغو یاغیانو ملاتړ کوي چې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت نسکورېدو لپاره جګړې کوي، او تهران بیا د بشار د حکومت ملاتړ کوي. خو په وروستیو کې د عراق په شمال کې د اسلامي دولت وسلوالو له لوري د یو شمېر سیمو لاندې کول د دواړو هیوادو ایران او عربستان په نظر یو ګواښ دی. لویدیځ اجنسونه د امریکایي چارواکو په وینا خبر ورکوي چې مصر او عربي متحده اماراتو تیر اونۍ په لیبیا کې پر مسلمان وسلوالو هوایي بریدونه کړي دي. دغه چارواکي چې نمونه نه دي اخیستل سوي وایي امریکا د اګست د 13 او 24 نېټې په بریدونو کې نه برخه اخیستې ده او نه یې هم مرسته کړې ده. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د دوشنبې په ورځ دهارت کړی چې مصري ځواکونو په ګاونډ لیبیا کې پوځي فعالیت کړی. السیسی یوه ورځ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې په لیبیا کې د اسلامي دولت چې اسلامي وسلوالو مشرانو قاهره او عربي متحده امارات تورن کړل چې هغه وخت یې دوی سنګرونه بمبار کړل چې د ترابلس د هوایي ډګر ته نیولو هڅه کوله. د لیبیا هوایي ځواک هم دا خبرات کړې ده چې دوی بمباري کړې ده. رسنۍ د اګست په 15 راپور ورکړ چې د عربي متحده اماراتو هغو الوتکو دا بمباري کړې ده چې د مصر له یوه هوایي ډګره کار اخلي. اول مسکو څخه راپورونه وایي چې د ملګرو ملتونو یو هلیکوپټر پرون په جنوبي سودان کې نسکور وسو. د الوتکه د ویروسي کمپنۍ و او په کښې څلور روسان سپارو. ملګرو ملتو دا تایید کړی چې د جنوبي سودان د جګړې په سیمه کې د دوی یو هلیکوپټر سقوط کړی دی. ملګري ملتونه په دې شک لري چې د الوتکه د ویشتل سوې وي. ملګرو ملتونو سیمې ته یو پلاوی استولی څو د الوتکې د نسکورېدو علت معلوم کړي او د هغې د عملې په برخلیک په اړه خبر سي. د ایف ای راپورونو له مخې د الوتکې درې سپرلۍ وژل سوي دي. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس په وینا د الوتکه چې ایم من پی اته هلیکوپټر ده چې ملګرو ملتونو چارټر کړی ده. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر وایي که چېرته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د تفتیش له بهیره یو کاندید هم خپل څارونکي وباسي، دا پروسه به بیا هم دوام وکړي.
کچیر یو کمپاین په پایلو کې برخه وانخلي نو ملګرو ملتونه کورنۍ نړیوال کتونکي دو به خپل ګډون لا هم ډېر کړي.
د مالی وزارت وایي که څه هم چې انتخاباتي لانجو د دې هېواد اقتصاد ته شاوخوا 6 میلیارده ډالره زیان رسولی، خو د ډېرو ستونزو د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر نیول شوي دي. په روانه خپرونه کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اورئ چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی قومندان پرون په کابل کې د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې معرفي شو. د پاکستان د روان سیاسي بحران په اړه درسره وروستی حال شریک کوو، او د خپرونې په دوهمه برخه کې آزادي او اورېدونکي اونیس پروګرام اورئ. تاسو زمون غکل ازادي راډیو اورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر اعلان وکړ که چیرته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د تفتیش له بهیره یو کاندید خپل څارونکي وباسي، دا پروسه به بیا هم دوام پیدا کړي. ملګرو ملتونو دا خبره په داسې وخت کې وکړه چې عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو همپالنې ټیم پرون خبرداری ورکړی چې که د رایو د بادلېدو په برخه کې د دوی وړاندیزونه ونه منل شول، سر له چهارشنبه یا نن څخه به له دې بهیره اوسي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د تفتیش د بهیر پر ادامې وروسته تر دې ټینګار وکړ چې پرون د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم خبرداری ورکړ که یې غوښتنې ونه منل شي د تفتیش له بهیره به د دوی کسان ووځي. د یوناما ویان نظیف الله سالارزي ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو د جولای په 12 او د اګست په 8 علني ژمنه کړې وه چې د تفتیش نتیجه به مني. نو که اوس یو انتخاباتي ټیم له دې بهیره ووځي، کارونه به ادامه پیدا کړي.
کچیر یو کمپاین دا غوره وګڼي چې د دوی دخوا شوی لوی کار چې روان دی او د هغې په پایلو کې برخه وانخلي نو ملګري ملتونه کورنۍ نړیوال کتونکي دو به خپل ګډون لا هم ډېر کړي تر څو چې د پروسې هغه دوامدار اعتبار تضمین شي.
د اصلاحاتو او همپالنې ټیم بیا ادعا کوي چې د چیک لیست پر طرز العمل موافقه شوې وه او د هغې له مخې رای شمیرل شوي دي او تفتیش تر دغه اوس روان دی، خو د رایو د باطلېدو د طرز العمل په برخه کې موافقه نه ده شوې. د اصلاحاتو او همپالنې د انتخاباتي ټیم ویاند فضل الرحمن اوریا په دې اړه وویل:
طرز العمل د ابطال د رایو نننه تقریبا دوه هفتې مخکې ملل متحد دفتر راوړ، زمونږ د ټیم په میز باندې کېښود، دغه مونږ جوړ کړی، دا نهایي ده، دا به منی او په دې کې تغییرات نه راځي. وروسته له هغې دوی سره مونږ تقریبا دوه هفتې مذاکرات وکړل، شپې او ورځې، او مونږ ته به یې وعدې راکولې چې تاسو غوښتنې منو، د تاسو پیشنهادونه منو، او وا به اورېدل او منل به نه. نو د ملګرو ملتونو سازمان ته دا نه ښایي چې خپل نظریات راوړي دي او چا په میز باندې کېدي چې دا نهایي دي، دې کې وروسته له دې تغییرات نه راځي.
د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم مخکې هم د انتخاباتو له بهیر خپل څارونکي ایستلي وو چې بیا دا بهیر په ټپه ودرېد او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړیتوب یې بېرته ادامه پیدا کړه. که څه هم دا ځل ملګري ملتونه د دې بهیر پر ادامې ټینګار کوي، خو د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم بیان فضل الرحمن اوریا وایي:
یو لوری چې نه وځي تنها بل لوری پاتې کېږي، یعنی یو لوری چې متهم د هغه پاتې کېږي، نو په دې صورت کې د حقوقي لحاظه دا پروسه نور مشروعیت نه لري، او که هر څوک ادامه ورکوي، حکومت ادامه ورکوي، یونما ادامه ورکوي، زموږ مقابل ټیم ادامه ورکوي، زموږ لپاره نه مشروعیت لري او بیا نه د منلو وړ ده.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون اعلان کړی دی چې د تفتیش بهیر به د ملګرو ملتو نړیوالو او کورنیو څارونکو په حضور کې دوام وکړي. ملګرو ملتو بیا څرګنده کړه چې دا غیر معموله ده چې انتخاباتي سیالو خواو ته دومره امتیازات ورکړل شي چې هغوی د طرز العملونو په طرحه کولو کې هم پراخ نقش ولري.
و امریدل چې د افغانستان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر وایي کچیرته د ولسمشرې د انتخاباتو د تفتیش له بهیر یو کاندید خپل څارونکو باسي، دا پروسه به بیا هم دوام وکړي. اخوا د افغانستان د مالی وزارت وی کسان هم چې انتخاباتي لانجو د هیواد اقتصاد ته شاوخوا شپږ میلیارد ډالر زیان رسولې، خو د ډېرو ستونزو د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر نیول شوي دي. د دې وزارت وان عبدالقادر جیلانی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې دا څرګندونه وکړې. سفی الله ستنګزی په ریپورت لري.
ورسته له هغه چې افغان چارواکو ملي بودیجې ته د انتخاباتي لانجو له امله د 15 تر 6 میلیارد ډالری تاوان له اوښتو خبر ورکړ، د دولتي کارکونکو د معاشونو د ورکړې په برخه کې ځینې اندېښنې رامنځته شوې. د مالی وزارت وایي که څه هم د انتخاباتو د بهیر اوږدېدو او سیاسي کړکیچونو په کافي اندازه ملي عواید او بهرنۍ پانګونې کمې کړي، خو د کارکونکو د معاشونو او ځینو نورو اړتیاو د پوره کولو لپاره په لګښتونو او لوړو امتیازونو کې کمښت راوسته. د دغه وزارت ویاند عبدالقادر جیلانی ازادي راډیو ته وویل د 2014 کال تر پایه د دولت د کارکونکو په معاشونو کې د هر ډول ستونزو مخه نیول شوی، خو باید چې د انتخاباتو لانجه ژر پای ته ورسیږي.
په هیواد کې د اوسنی ټاکنیز بهیر اوږدوالی 15-16 میلیارد پورې دی، زموږ ټول ملي اقتصاد ته نقصان رسولی دی. خو بیا هم تجملي اشیاو خریداري دا مو بالکل بند کړی، د تجهیزاتو، د دفتري لوازمو او داسې نورې خریداریانې چې دي، په دې کې هم مونږ یو څه په سپما کړی ده. عادي مامورین کما فی سابق دوی خپل معاشونه په خپل وخت سره اخلي، بعضي امتیازاتو کې چې هغه هم ډېر لوړ دي، دې کې مونږ د کمښت پریکړه کړې ده. نو ټول مامورین د ډډمنو سیږي، تر 2014 کال تر پایه پورې هیڅ کومه ستونزه نه لیدل کېږي.
ښاغلی جیلانی وویل د دې لپاره چې په ملي بودیجه کې د رامنځته شوي تشې ځای ډک شي، بهرني پانګوال به تر لسو کلونو پورې د انتفاعي مالیې له ورکړې معاف وي. ده وویل هیله مندي شته چې راتلونکی حکومت په بېلابېلو برخو کې د پانګونې لپاره د زمینې په برابرولو سره بیرته اقتصادي حالت عادي او ښه کړي. خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي افغان حکومت نه دی توانېدلی په تېرو څو کلونو کې د بې ځایه لګښتونو مخه ونیسي، او په کار ده چې د ورته حالاتو لپاره له مخکې تدابیر نیول شوي وای. تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د اقتصادي ماتې مخه ونیول شي، په کار ده چې په ټولو برخو کې پانګونو ته زمینه برابره شي او د بې ځایه لګښتونو مخنیوی وشي.
هیڅ وخت په اسلام نه د تعزیرات یا په اسلام صرفه‌جویی نه کار نده اخسته. کاش که دوی به اصطلاح صرفه‌جویی نه کار کرده و باید ریاضت اقتصادی دوی اعتدال نه ترسره کرده و نوی حکومت تا پکار ده چه اول قدم که باید بهرنیان سره در خارجی سیاست مدرس شکل سره دوی که چه به اصطلاح آقا رقم به سیاست بی.
د ښاغلي اکبر په خبره روان انتخاباتي بهیر او رامنځته شوی سیاسي کړکیچ د دې لامل شوی چې اکثر بهرنۍ پانګې له افغانستان څخه ووزي. د روان کال له لومړیو څخه د افغانستان د مالی وزارت په وار وار د عوایدو د کمیدو خبر ورکړی او ویلي دي دې ته په کتو چې افغانستان یو مصرفي هیواد دی، د وارداتي توکو بیې لوړې شوې دي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو خبري اعلان مو پښمندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ری دوستانو د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د څمودې راهیسه د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمن چې د چارواکو په وینا پاکستانی او نور بهريني وسلوال هم پکې شامل دي سخت جګړې شوې دي او اوس هم دغلته د نارامۍ په اړه ریپورت نه خبرېږي. د سنگین خلک وایي چې کچیرته دولت په سیمه کې امن رانولي او د دوی ستونزې حل نکړي نو دوی به پراخ لاریونونه او اعتراض وکړي. دا چې د سنگین مشرانو نور څه ویلي دي همداسې به زموږ همکار الیاس تایی راسره د تلیفون په لیکه کې دی. دای صاحب پرونې ته په خیر راغلی. لومړی دا راته وایي چې د سنگین د خلکو سره مو خبرې کړي، آیا اوس هم په سنگین کې جګړه شته؟
مراسب ډیره مننه تاسو اوریدونکي په ستړي نه شئ. بلې ووم، زه چې تا سره همدا اوس خبرې کوم هم په سنگین کې په یو شمېر سیمو کې خال ډېر شته. تېره ورځ د سنگین ولسوالۍ په لسګونو قومي مشرانو مخور او سپین ږیرو راغلي وو د ژورنالیستانو د اتحادیې او پریس کلب مخې ته اعتراض وکړ. وویل چې د سنگین جګړه د سنگین بلې ته اوږدېږي که چیرې حکومت د دې جګړې د پای ته رسولو خیال نه لري یا وس نه لري نو سیمه د وسلوالو ته په دې خاطر وپرېږدي چې هره ورځ ملکي کسان د کوره وځي، بله ورځ بېرته کور ته راځي، په دې کې هم مرګ ژوبلې ورته وړي او هم دوی بې کوره کېږي، حیوانات یې په خپل سر پاته کېږي، ماشومان یې اکثره داسې په ویرو وحشت کې دي. مثلا مطلب دا چې د دوی غوښتنه د دوی د وروستۍ شکایت په کتر عمره کړم چې یوازې د اختر وروسته تقریبا لس ورځې په سنگین کې یو څه امن و، ټکټوک کم و، خلکو داسې هیله درلوده چې دا امن به وشي. یو شمېر سیمې حکومت بېرته د طالبانو څخه ونیولې، مثلا د نوسوزو او زاوه د بوستان زو د اوزې یو څه سیمې، دوی غوښتل چې د کوټې زو د اوزې سیمې پاکې کړي. مګر تېر دوو ورځو کې هغه سیمې چې حکومت نیولې وې او په لسګونه ملکي کسان وو همدارنګ د وسلوال پوځ کسان هم پکې ووژل شول په دې عملیاتو کې، هغه سیمې په دې تېرو دوو ورځو کې بېرته حکومت طالبان ته خوشي کړي دي. موږ پرون د هلمند د تحقیقات د رئیس مل پاسوال احمد زیر احمد تسره له هغوی چې موږ دا تکتیکي داسې مې خوشي کړي دي. د سنگین خلک وایي که حکومت یوه لحظه یوه سیمه نیسي او بیا بېرته خوشي کوي، یوه ورځ طالبان ورته راځي بېرته حکومت کوي، دا خو د ملکي کسان لپاره د پیسلا یو مشکله مسله ده، یو ناورین دی. هغلته ژوند به هیڅکله عادي حالت راونه ګرځي. همدا لامل دی چې د سنگین خلک اوس پر حکومت باندې په خپلو خبرو کې استفاد وکړلې، بېمانه هم دي او څه او په اصلاح په دې چې ترې نا امیده شوي دي.
دای صاحب کله راته وایي تاسو په سیمه کې استه اولته هم د سنگین له خلکو سره هم خبرې کړې دي؟ افغان امنیتی ځواکونو په څو څو ځلې چارواکو وویل چې نور اضافي سرتیري هلته سیمې ته رسېدلي دي او ډېر زیات تلفات یې مخالفانو ته د دولت مخالفانو ته اړولي دي. ولې د سنگین جګړه دومره اوږدېږي؟
چارواکي وایي چې په سنگین کې د جنگ کوم تاکتیک چې وسلوالو غوره کړی دی هغه د نورو وختونو په خلاف بل ډول دی. دوی مخامخ برید نه کوي کې کوي د ډیرو درنو وسلو نه کار اخلي. مثلا په تیرو دوو شپو کې د ابراهیم شام بغیر سوي دوې شپې وسلوالو د ډیرو غټو توپونو نه 2 ملي متري توپونو نه چې هغه واته توپونه دي یو دم په یو پوسته برید کوي، هغه پوسته رانه سکوروي رانه ړي بیا ورځي پر پوسته ورخیږي، نه راکټ کاروي نه پیکا کاروي نه کلاشنکوب کاروي. دا یو تاکتیک دی، ډیر ستر تاکتیک. او پینل کې بل تاکتیک په سیمه کې د کرل شو ماینونو دی. وسلوالو کې ګلاس لیدلی دی که د اوبو بوتل لیدلی که ژر ډبل لیدلی دی که هر نوع یو وسیله چې بارود پکې ځای شي لیدلی دی په سیمه کې ماینونه کرلي دي. او همدا ماینونه دي تر ټولو ډېر مرګ ژوبلې افغان ځواکونو ته راولې ده. یعنی زه د مؤسسې سرچینې له خولې وایم چې په تېرو دوو ورځو کې یوازې سنگین کې 8 نفره د افغان پوځ وژل شوي دي په تېرو دوو ورځو کې یوازې. او د دې ټولو لامل هغه ته کرل شوي ماینونه دي. همدا جنګ چې چارواکي اوږدېږي یو د عمده لاملونو څخه یې دغه.
ډېره زیاته مننه خدای دې وکړي چې تاسو څرګندونې چارواکو هم اوریدلې وي. دوستانو زمونږ همکار الیاس دی او چې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د روانې جګړې او د دې خلکو د دې سیمې د خلکو د ستونزو په اړه درسره وروستي جزئیات شریکول. ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوې قومندان پرون په کابل کې د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې معرفي شو. په دې مراسمو کې د افغانستان او امریکا یو شمېر جګپوړو پوځي چارواکو برخه اخیستې وه. په غونډه کې د افغانستان دفاع وزیر د انتخاباتو د نتیجو سنډیدو ته اندېښنه څرګنده کړه او د امریکا نوې قومندان افغان ځواکونه وستایل. احمد شیبری په اړه رپورټ لري.
یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو پر اهمیت ټینګار وکړ. په هغو مراسمو کې چې پرون په کابل کې د امریکایي ځواکونو د نوي قومندان لپاره تیار شوي وو، د امریکا لوی درسي جنرال مارټین ډیمسي هم ګډون کړی و. د افغان چارواکو په ډله کې د ملي امنیت سلاکار رنګین داد فرسپنتا، دفاع وزیر بسم الله محمدي او لوی درسي جنرال شیر محمد کریمي له یو شمېر نورو افغان چارواکو سره برخه اخیستې وه. د مراسمو ته د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید اشرف غني احمدزی هم ورغلی و. دفاع وزیر جنرال محمدی په دې غونډه کې وویل چې تر روان کال تر پای پورې به افغان ځواکونه د ټول افغانستان امنیتي مسولیت په غاړه واخلي. د دې په وینا افغان ځواکونه د طالبانو او ترستانو په ځپلو کې ډېر لاسته راوړنې لري. خو جنرال محمدی د دوو موضوعاتو پر اهمیت ټینګار وکړ.
ما دوه آزمون بزرگ را در سال 2014 په شروع داشتیم.
موږ په 2014 کال کې دوه ستر امتحانونه لرل. لومړی په سولیز ډول د سیاسي واک انتقال، دوهم د امنیتي مسولیتونو د لیږدې دوه تکمیلېدل. د امنیتي مسولیتونو د سپارلو بهیر بریالی روان دی. هیله من یم چې د انتخاباتو نتیجې هم ژر تر ژره معلوم شي، چې امنیتي تړون لاسلیک شي او په بریتانیا کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې افغانستان ګډون وکړي، چې دا زموږ د هیواد لپاره ډېر ښه فرصت دی. په غونډه کې د امریکایي وایسف ځواکونو نوی قومندان جان کیمپل هم د افغان ځواکونو د لاسته راوړنو ستاینه وکړه او وی ویل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د قماندې له بدلون سره به د امریکا او ایصف په پوځي ماموریت کې تغییر رانه شي. د قماندې نننۍ بدلون یوازې د افرادو بدلون دی، نه د تګلارې او ستراتیژۍ. اوس چې د افغانستان ځواکونه زموږ د امنیت بشپړ مسولیت لري، د ایصف ماموریت په دوام وکړي څو د هغوی د دایمي بریالیتوب تضمین وشي. جنرال کیمپل د جولای په 23 د امریکایي او ناټو ځواکونو د قومندان په توګه نومول شوی وو. تر دې مخکې د امریکا د ګډو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال وو او تر هغه مخکې د وسل په افغانستان کې پوځي ماموریت تر سره کړی دی. په روسیو کې افغان ځواکونو ته د واک د لیشت په برخه کې هم مرسته کوله. دوی به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وروستۍ قومندان وي.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشال سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ دوه وو باندې بس ولا سړي
فکر چې محکمې له خواږي
آزادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه فارن پالیسی او نیویارک ټایمز سره سپړنه د افغانستان د تازه تحولاتو په اړه مقاله خبرې کړي. جانقه الکوزه د نړۍ مطبوعات تکته نه لري.
فارن پالیسی خبرونه په یو تحلیلي مقاله کې د افغانستان وضع له عراق او لیبیا سره مقایسه کړي او لیکي د امریکا متحده ایالات باید د زیاتو دلایلو لمخې افغانستان ترک نکړي. د مقالې د لیکوال په وینا تر ټولو لومړی د امریکا متحده ایالاتو په وار وار په ډاګه ویلي چې په افغانستان کې د امنیت د تامین په مقصد به د افغانانو په څنګ کې دریږي. د مقالې لیکوال په 2015 کال کې د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي تړون او دغه راز د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون ته چې تر اوسه نه دی لاسلیک شوی اشاره کوي او لیکي د افغانستان خلک د امریکا په ژمنو حساب کوي. فارن پالیسی زیاتوي امریکا لیبیا ته دا ډول وعده نه دی ورکړي. د خبرونې په نظر بل مسله دا ده چې زیات شمېر افغانانو د امریکا له دښمن سره جګړه کې خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی. د ملي پوز او ملي پولیسو او دغه راز ملي امنیت زیات شمېر کسان د جبهې په لومړیو لیکو کې جنګېدلي او د امریکایي پوځیانو په نسبت مرګ ژوبله هم زیاته وه. د مقالې لیکوال وړاندې لیکي افغان امنیتي ځواکونو چې امریکا ته کوم خدمت کړی لویدیز او امریکا دې ته اړ باسي چې له افغانانو سره همکارۍ ته باید دوام ورکړي. دا ډول اړیکې هیڅکله هم له لیبیایي ځواکونو سره نه ټینګ شوي. فارن پالیسی زیاتوی دریمه مسله دا ده چې د امریکا متحده ایالات خاص او بې مثله فرصت لري چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او دا هغه څه دي چې په نورو هغو هیوادونو کې چې ناکامه دولتونه لري او شخړې هم پکې زیاتې دي ډېر لږ عملي کیږي. فارن پالیسی لیکي د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې ډېرې غښتلې زیربناوې لري، په دې معنا چې دا مهال په زرګونو امریکایي عسکر په افغانستان کې ډېره دي او داسې یو حکومت پکې واکمن ده چې په خپل هیواد کې د امریکا او لویدیځ له پوځي حضور سره مخالفت نه لري. د مضمون د لیکوال په باور په لیبیا، عراق، سوریه، اوکراین، شمالي کوریا، مالی او نورو هغو هیوادونو کې چې له شخړو او ستونزو سره لاس او ګریوان دي یا د مسلې صدق نه کوي. نیویورک ټایمز ورسپاڼه په مضمون کې لیکلي چې په افغانستان کې امنیتي او سیاسي بحران مخ په زیاتېدو دی. ورسپاڼه لیکي په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه د وتلو په حال کې دي، د طالب وسلوالو پرمختګونو زیاتې ولسوالۍ له ګواښ سره مخامخ کړي او په عین حال کې د حکومت خزانه هم په ختمېدو ده. نیویورک ټایمز لیکي ټاکل شوی چې ناتو مشران په راتلونکې اونۍ کې د برېټانیا په ویلز کې افغان امنیتی ځواکونو سره په خپل تعهد او ژمنو ټینګار وکړي او دا ځکه چې دا ځواکونه په نړیوالو مرستو تکیه دي. ورسپاڼه زیاتوي که چیرې افغان سیاستوال ونه شي کړای چې په کابل کې نوی حکومت جوړ کړي نو افغانستان ته د مرستو ورکول به ډیر ګران شي. د ورسپاڼې په باور تر ټولو غوره لار ممکن دا وي چې اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د رایو د څېړنې له بهیر سره په بشپړ ډول همکاري وکړي، نتیجې ومني او په چټکۍ سره یو داسې کاري دولت جوړ کړي چې د خلکو غوښتنو ته ځواب ووایي. د نیویورک ټایمز باور کچېری دا دوه تنه وضع تنظیم کړي امکان لري دا هیلي رامنځته شي چې دوی به د رای ورکوونکو اعتماد جلب او افغانستان به د رښتینې ډیموکراسۍ لوري ته ور برابر کړي.
د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د واک پر ضد په اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ پراخې اعتراضي غونډې دوام لري. یو شمېر کتونکي وایي نواز شریف د خپل کار په سبب د پاسه یو کال کې هغه ژمنې پوره نه کړی چې تر انتخاباتو د مخه د پاکستان لول سره کړی وي. ویل کېږي چې شریف د خپل حکومت پر ضد روانو پراخو مظاهرو په آرامولو کې د پاکستان د پوځ پر مرسته زیاته تکیه لري. رویټرز خبری اژانس په رپورټ برابر کړی. په 1999 کال کې د نواز شریف واکمنۍ د پوځ لخوا د کودتا له لارې له منځه لاړه، نوموړی زندانی او وروسته بیا پاکستان پریښودو ته اړ شو. خو نواز شریف د تیر کال په پارلماني انتخاباتو کې په بریالیتوب سره د دریم ځل لپاره د پاکستان د صدر اعظم څوکۍ خپل کړه. نوموړي ته رای ورکوونکو هیله درلوده چې نواز شریف به د پاکستان کمزوری اقتصاد پیاوړی، د برېښنا د کموالي ستونزه حل او پراخ اصلاحات راولي. خو انتقاد کوونکي وایي د نواز شریف د حکومت لخوا د اصلاحاتو سستې پروسې او د پاکستان له پوځ سره کمزورو اړیکو د نوموړي سیاسي مخالفان وهڅول چې خلک د حکومت پر ضد پراخو لاریونونو او مظاهرو ته راوباسي. د پاکستان د سنا د مجلس خپلواک غړی محسن لغاری رویټرز خبری اژانس ته ویلي کله چې د خلکو د ستونزو په اړه په پارلمان کې خبرې نه کیږي نو بیا دا ستونزې لارو کوڅو ته غځیږي. رویټرز اژانس وایي د شریف د واک پر ضد هغه شان چې توقع کېده ستونزې راپورته شوې. د حکومت دوه سیاسي مخالفانو عمران خان او طاهر القادری له خپل سرګونو پلویانو سره د څو اونیو راپدې خوا په اسلام آباد کې مظاهره پیل کړي او د نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. زیات شمېر کتونکو په دې باور دي چې د پاکستان د روان سیاسي بحران مسؤلیت په خپله د نواز شریف پر غاړه ده. دا مطلب د لیکونکو په وینا د نواز شریف په سده پاسه یو کلنه موده کې د عامو پاکستانیانو په ژوند کې هیڅ مثبت بدلون نه دی راغلی. د بهرنیو چارو د وزارت په ګډون زیاتې مهمې دولتي څوکۍ لا هم خالی پرتې دي او د اقتصاد او برېښنا د کموالي ستونزې لا هغه شان پر ځای دي. خو د نواز شریف ویان وایي حکومت د مناسبو اشخاصو په نومولو سره په تدریجي ډول دا پوسټونه ډکوي. په اسلام آباد کې د روانو مظاهرو یو ګډونوال شل کلن عتیق الرحمن وایي نواز شریف او د هغه د حکومت غړي داسې فکر کوي چې ګواکې پاکستان یوازې د دوی هیواد دی. د نوموړي په خبره دوی د غریبانو د پرمختګ مخه نیولې ده. د حکومت ویان بیا وایي چې د نواز شریف کورنۍ له لسیسو راهیسې د پاکستان په سیاسي ډګر کې ده. د هغه په خبره د شریف د کورنۍ غړي د خپلې پوهې او توانمندیو په خاطر په لوړو پوسټونو مقرر شوي دي. رویټرز خبری آژانس وایي که څه هم چې له هند سره د جوړجاړي هڅو او له طالبانو سره د څو میاشتنیو بې نتیجې خبرو اترو له امله د شریف او د پاکستان د پوځ ترمنځ اړیکې کړکېچنې دي، خو بیا هم نواز شریف د روان سیاسي بحران د ختمولو لپاره د پوځ پر همکارۍ تکیه کوي. د نواز شریف دفتر وایي د ټولو پریکړو او مهمو مسئلو پړه حکومت تل له پوځ سره سره مشوره کړې ده. د شریف د ویان په وینا د حکومت او جنرالانو ترمنځ د اختلافاتو خبره رښتیا نه ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
د پکتیا خلک وکیلان او کارپوهان وایي چې د پکتیا والی په تیرو اتو میاشتو کې د ګوتو په شمار حاضري ورکړې ده چې د غیر حاضرۍ د حکومت چارې سستې کړي او خلک له ستونزو سره مخامخ دي. په اړه لسیمه زموږ همکار د اوتپان ریپورت لري. خو دوستانو په بخنه سره دا ریپورت د لنډو خبرونو وروسته اوریدل شي. اوس اتریم بجې شوې دي. لومړی بل سید کمال شاه عارف څخه د مهمو خبرونو سر ټکی وورو.
د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په کابل کې ویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رای د تفتیش بهیر به ادامه پیدا کړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي تیر شپه د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله سره په پارک کې خبرې وکړې. د جوزجان په مرکز شبرغان کې دوه زندانیان چې د تیښتې لپاره نږدې 40 متره تونر ایستلی وو کاشف شول. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي د امریکا سربیر او نورو هیوادونو د عراق په شمال کې له کوردي ملیشو سره په عاجله توګه د وسلو او مهماتو د مرستې ژمنه کړې ده. اسرائیل او په غزه کې فلسطینی وسلوالو اوربند وکړ. دا اوربند په دې هدف سوی دی چې د سولې خبرې به بیا پیلېږي. د سعودي عربستان دولتي ټلویزیون وویل چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د ایران د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سره وکتل. لویدیز اجانسونو د امریکایي چارواکو په وینا خبر ورکړی چې مصر او عربي متحده اماراتو تیر اونۍ په لیبیا کې پر مسلمانو وسلوالو هوایي بریدونه کړي دي. له مسکو څخه راپورونه وایي چې د ملګرو ملتو یو هیلیکوپټر پرون په جنوبي سودان کې نسکور شو.
د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو اوریده. او اوس هم د پکتیا د خلکو پر شکایتونو باندې ولاړ ریپورت شوی. د پکتیا والی په تیرو تو میاشتو کې یوازې څو ورځې کار کړی دی او د غیر حاضرۍ د حکومت چارې سستې کړي دي. دا اوتپان په ریپورت لري.
د پکتیا خلک او پولیسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي ګل پادشاه مجیدی وایي چې په ولایت کې د والی نشټوالی د دې باعث شوی دی چې اداره کمزوري شي. مجیدی وایي چې دوی د والی د روابطو، خوی او اخلاقو په اړه کوم نیوکه نه لري، ولی په ولایت کې غیر حاضري د دې باعث شوی ده چې اداره ورځ تر بلې کمزوري او خلک لګڼو ستونزو سره مخ شي.
زه د پکتیا والی په یو شی باندې ګرم بولم چې هغه پکتیا کې شتون ډیر نه لري. نور د دې مدیریت، د دې خلکو سره روابط، د دې اخلاق او د دې مسلمانۍ دا ټول ته ایدوم. یوازینی ستونزه دی دا چې پکتیا ولایت کې شتون نه لري. د دین شتواله باید د دې شوی چې موږ پکتیا کې په ادارو کې ستونزې ولرو.
نو موږ دا هم وایي د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې اداري ستونزې موجود دي او لا هم ټولې ادارې په بشپړ ډول فعالیت نه لري.
که ووایم چې پلانې ادارې، زه ته وایم چې د ټولو ادارو هلته ادارې په اکثر ولسوالیو کې نه، په ټولو ولسوالیو کې نشته دي. فقط یو ولسوال به وي په ولسوالیو کې قومندان امنیت دی یا
د په خبره د لوړ پړو چارواکو غیر حاضری د دې باعث شوی د خلک لستونز او جدیننن غوونو سره مخ کړي. او د چارو د کارپانو په خبره خیلام دی وجې وبرز د غولیت د سکوت حالت ته ورټیل وی. په پکتیا کې خپلواک خبريال او د چارو شنن کې سمې ولا پیوند وای چې کچیرته د غلط کنټرول نشي خای په نګدې وخت کې د ولایت زینې سیمې یا ټول ولایت سکوت وکړي.
د پکتیا په ولایت کې دیوالین نشتون تبیر په ټولو ادارو په ټولو کارونو باندې منفي تاثیر لري. د اوس موږ تاسو وګورو ټول ادارې فلج حالت کې دي. د بیا رواني کارونو خو بیخي نسته. په پکتیا کې امنیت ورځ تر بلې خرابېدونکی ده. که څه هم امنیتي ځواکونه خپل تلاش کوي خو رهبري باید وي په ولایت کې چې هغه دوی یو ښه طرف ته سو کړي. همدا ډول فساد ورځ تر بلې اوج ته رسېدونکی ده. هر اداره په خپل سر باندې کار کوي. مشر نسته. معاون صاحب د ولایت ته صلاحیتونه نه دي سپارلي. ټول صلاحیتونه د رئیس دفتر سره دي. هلته چې هغه قانوني ډول باندې هغه د دغه چارو د تنظیمونکو یا تنظیم صلاحیت نه لري. نو بدش حالت کې خپل قانون سره دوی په ټکر کې واقع کیږي. دیوالی صاحب شتون په ولایت کې ډېر نیمګړتیاوې ډېرې خالیګاوې رامنځته کړې دي. همدا ډول اداره له ډېرو جدي ستونزو سره مخ ده که دې ته جدي پاملرنه ونیسي ورځ به پکتیا یا د پکتیا ځینې سیمې له سکوت سره مخ.
موږ هڅه وکړه چې د دې خبرو د سپیناوي لپاره د پکتیا د والي ویاند یا د دفتر له رئیس څخه نظر ترلاسه کړو. د هغوی د ټلیفون نه جګولو له وجې ونه توانېدو چې غږ یې واخلو. خو د دې ولایت مرستیال والي عبدالولي سید د دې خبرو په اړه وویل
کومه اشاره چې تاسو د والي صاحب مقام ته وکړله هغه کڅو ورځې په ولایت کې نه و. هغه د رسمي رخصت د مخې نه هغه خپل البته شخصي ضرورت دی چې رسمي رخصت یې اخیستی او دویم وار هم د رئیس جمهور په هدایت او د هغه په موافقې یا د هغه په هغه موافقې سره هغه کڅو ورځې دلته نه و. هغه نو زه نه غواړم په هغه حد کې هغه به خپله والي صاحب شاید مستقیما خپل وی هغه د رئیس جمهور په هدایت څور دلته نه و. زه قطعا نه تاییدوم که وکیلان د ادارې ستونزې تاییدوي. ما خو مخکې چې پرته د دې نه چې د مونږ پروژې ولاړې دي دوی د یو مثال را برسرې برابرسېره کړي چې دغه یا د دې خلکو کار پاتې شو یا د دې خلکو سره داسې وشول یا هسې وشول.
سی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د پکتیا په ولایت کې د چارو د کارپان په خبره په تیرو څو کلونو کې یوه د بیا رغونې لویه پروژه نه ده پلې شوې او یوازې هغو پروژو ته زمینه سازي کېږي چې په هغو کې اداري مسؤلین خورد او برد کوي. د چارو کارپان دا هم وایي چې د پکتیا والي په اونیو اونیو او په میاشتو میاشتو هم په خپل وظیفه کې نه وي حاضر. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د افغانستان د 15 سنونو د کرکټ د ټیمونو ترمن د شل اووریزو سیالیو ټورنمنت د سی شنبه پر سپا کابل کې پیل شو. د کرکټ د 15 سنونو د 15 غوره ټیمونو ترمنځ دغه سیالۍ به یو ونۍ دوام وکړي. د دې لوبو په اړه خان محمد سین رپورټ لري.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د هیواد د زونونو د کرکټ د ټیمونو ترمنځ دغه سیالۍ به په هیواد کې د کرکټ له دود او پراختیا سره مرسته وکړي. د افغانستان د 15 زونونو د کرکټ د 15 غوره ټیمونو ترمنځ د شل اوریزو سیالیو ټورنمنټ د سې شنبه په ورځ د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې پیل شو. افغانستان د کرکټ بورډ رئیس شاهزاده مسعود د ټورنمنټ د پیل په مراسمو کې وویل چې دوی هڅه کوي چې دغه ټورنمنټونه کال په کال د کرکټ له نړیوالو معیارونو سره سم اجرا شي.
د افغانستان د فوټبال ادارې د تیر کال په شان یو ځل بیا د 15 زونونو ترمنځ د شپږیزې لوبې ټورنمنټ نن البته شروع ده. هغو ورځې به دوام کوي. زه امیدواره یم چې نظر تیر کال ته سږکال زموږ شپږیزې ټورنمنټ د 15 زونونو ترمنځ د هر لحاظه انشاءالله تعالی ډېر ښه.
د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د کرکټ په هر زون کې د کرکټ ګڼ شمېر ټیمونه تمرینونه کوي، خو په دې ټورنمنټ کې د هر زون یو یو وتلی ټیم شامل کړای شوی دی. په دې ټیمونو کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پیژندل شوي لوبغاړي هم شامل دي. یاد ټورنمنټ د کرکټ په ځانګړو سندرو او د نندارچیانو په شور او ولولو سره پیل شو. په دې ورځ د ټورنمنټ لومړۍ سیالۍ د ختیځ زون د سپینغر او د مرکزی زون د بند امیر د ټیمونو ترمنځ وشوه. د دواړو ټیمونو لوبغاړو ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټورنمنټ ته لازم تمرینونه کړي دي. د سپینغر د کرکټ د ټیم استازي آفتاب عالم وویل
انشاءالله مونږ پوره چمتواله نیولې د شیخ خپل اتلولۍ نه دفاع وکړو. انشاءالله ټول لوبغاړي خپل تیاری ورته کړی دی. انشاءالله خپل اتلولۍ نه دفاع وکړو.
همدارنګه د بندي امیر د کرکټ لوبغاړي عبید الله محمدي هم ورته خبرې وکړې
چې دا د ډومسټیک چې دا د افغانستان د کرکټ ملا ده، ځکه د ډومسټیک لپاره د نېشنل ټیم پلیئر راوسی چې نور هم تشویق شي او نور د دوی د تجربو څخه استفاده وکړي او یو ښه ټورنمنټ وشي او خلکو ته یو ښه بیلګه پخته.
دا دوهم ځل دی چې په افغانستان کې د زونونو ترمنځ د کرکټ شل اوریزې سیالۍ کیږي. تیر کال د دې ټورنمنټ اتلوالي د ختیځ زون د کرکټ ټیم سپینغر خپله کړې وه. د کرکټ بورډ مسؤلینو له خصوصي سکتور څخه هیله وکړه چې د دې ورزش له ودې او پراختیا سره دې مرسته وکړي. د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې تر اوسه له دوی سره په ټول هیواد کې 15 لک ځوانان رجستر دي چې د کرکټ په لوبو بوخت دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو د دیونی یوه بل خبرونه ته مزافر بازار هر کله کوم دوستانو دونی بیا هم د ازادي رادیو په پیغام سپټونکو دسکا کې د افغانستان له بیلا بیلو سیمو ولایتونو څخه د اوریدونکو پیغامونه، نظرونه، شکایتونه او ګیلې ثبت شوی دي او د دغه پیغامونه تاسو سره شریکو. راځي په ګډه لمړی د هغو دوستانو پیغامونه واورو چې د امنیت په برخه کې مشترسته ولیدې.
سلام علیکم، زه د روزګان ولایت چاچینو رسوالۍ څخه خبرې کوم. دا دورګین د کلیسا دورګین کې سخت جنگ شروع دی. د پرون رئیس یې دوه عسکر وویشتل او یو ټپي شو. دا عسکر نه پکې لای نه شي وبوته خو ما په ستر سخت مشره دی. وسلام،
زه غواړم تر سانی سره د متن خبرې کوم. اور خو موږ باندې اوس داسې مشه جوړ دی په لکه پر کې د تاسو نوم ولا حکومت سره نوم ولا کې طالبان پیښ دي. موږ د زموږ مسلمانانو د خو یا لارې لکه یا د طالبان موږ سره زموږ کې یا د حکومت کې یو خو د لارې باندې لکه د باندې طالبان نه پیښ دي. په کلي کې مو حکومت نه پیښ دي. موږ څو کو یو د ورو د بګ په یو له سره کال دی. دا موږ څو کو نه خپل کلی ته تاسو او تر ما دغه خرابات سوین مخربات او داس برانه پر کېږي. یا مثلا نو دا غوښ خلګي د خینو دا اوس موږ څوک د موږ پانس.
بلې، السلام علیکم، زه د روزګان ولایت د غزاب دولت سوالي څخه خبرې کوم. زه دا خواهش لرم چې موږ ټول سوالي کې د بی امنیتي او دا غو موږ د غزاب دولت سوالي او د سوال چې ډیر زلم کوي. وسلام.
السلام علیکم، زه د ولایت څخه خبره کوم. ما دا پیغام دی راځي چې محمد پرور کېږي په پندوس کې چېر غټ غټ شهرونه پاته دي. نور ټول طالبان نیولې دي. نو زما پیغام تر چارواکو پورې ورسېږي چې باید په دې باندې عملیات وکړي، باید دوی راشي دلته پلټنه وکړي. چېر ډېر شهرونه پاته دي. نور ټول طالبان راغلي دي، کېر دې نیولې دي. په درې څلور ورځې کې کېدای شي شهرونه ونیسي. بس ډېره مننه له راتلان.
یو معلم په دایره د حکومت کې یو شاګرد ته وایي چې ورته کافر ده. پولیس محلی کافر ده. از څوک چې په حکومت کې کار کوي هغه کافر ده. د حکومت دغه نه پښه نشي کولی چې دا خبره ولې کوي. او فکر کوي دا ځواب د حکومت دا د تړل دی. حکومت نه ته حکومت څه تړلی ده کنه. یو ملا په مولي کې ټول جګیږي چې اردو کافر ده. جنازه یې ملا نه کوي. د حکومت دغه نه بېخي پښه نه کوي چې ملا چې دا خبره ولې کوي. تاسو فکر وکړئ دا څنګه حکومت ته وصله.
السلام علیکم، زه سامنا د ګنار ولایت اوسې جون کې بعد د سلام معیار زار چې قرضې کوم اعلان کړي چې د دشمن په مقابل کې د غټه سلا نه استعمالېږي. د افغانستان غریب او مظلوم ملت په وینو کې لوبېږي. خلک په مرګ باندې تجربې کوي. په قسمه قسم مردا کوئی وځي حلالوي او دا بیا موږ چې دشمن په سکله سره نه لګيږي. دشمن په داسې سلام ولې چې نه مله معلوم شي، نه ځندې معلوم شي. زماده ټول نظام کو دنه دا هله ده چې دشمن په داسې مرمل کوي چې انده کې د سل کال بعد هم دشمن برت واخلي او بیا دا د افغانستان د غریب او مظلوم ملت را خیانت ونه کړي.
زه عبدالغفار حکمل د کندهار ولایت څخه سره د پیغام پرېږدم. زما پیغام د هغه مسؤل چارواکو څخه دی کوم دند ورسپارل شوی. هغه د قانوني سلام سره تر سره ورسوي. ځکه چې کندهار کې کوم دغه د ګنایا کسانو د زورولو او ځل سبب باندې تر واکې دا اوس هم د کندهار په ځینو ولسوالیو کې د محلي پولیسو څخه ډېر خلک زوريږي. زما لومړی د کرزي صاحب او ورپسې د کندهار د والي څخه دا هیله ده چې نور دې د کندهار د خلکو سره داسې سلام نکړي.
السلام علیکم، کوزه در سره پټه ماسک ما د لون ولایت څخه په دغه واسطه د لور وروره چې د بغرا په غاړه باندې کوشتاده د ملي اردو په دغه باندې طالبانو ملي اردو د مابز د جنگ کې چې تر موده ملکیان به شته پیانه مري د ملي اردو د 16 کان کې غلط راکا ونه نمبر ورځي ټول هی وادواله پتن کړی دي. بل ځای سر سفنام نه لري او ټول تر وخت مده هره چې د عقل باندې ځان خبر کې او دغه حمله راځي ته وکړي.
رحمان يم تاسو سره د منګل دی ټلیفون په کارخه دلته طالبان غلي دي او مروت دي پاکستانی دي دلته کار او کسب نشته ده د منګل په دره کې رضا خیلو کې دي منچکو کې او موږ نه مړی غواړي چوی نه غواړي موږ خپل ځان ته نشو پیدا کوی نو دوی ته به څه پیدا کړو موږ د دولت څخه غواړو چې دې منچکه کې عملیات وکړي او موږ له دې ښار نه خلاص کړي چې دې مشري د عباسین په نوم باندې یو پاکستانی ده او دا یې کوي موږ د دولت څخه بیا هم خواهش کوو او هیله کوو چې دلته عملیات وکړي او موږ له دې شر څخه خلاص کړي
زه بوجانو مزم سرګوت پولیس مالو یم د ګورماش ولسوالۍ د فاریاب ولایت ګورماش ولسوالۍ د یو حالت کې چې په حالات کې د سکوت د دولت هیڅ توجه نه ورته کوي کچېر دولت توجه ژر تر ژره ونه کوي لوګ نه زما باندې شي والسلام
زه باوري د لشکرګاه ولایت څخه تاسو زحمت تر کوم تاسو نه دا غزنا پیغام ولسمشر کرد صاحب او اشرف غنی کا ولسمشر شو کا عبداللہ ولسمشر شو ورور داسه حال دی داسه حکومت دی داسه حکومت داری د چته کې دی کی ورور د شراط په من کې وګوري ورور یو ګړي یو رقم حالي بل ګړي بل کا ته چې دا خاله ګور مټر غاټان دی پنچری خاله دی وی د شه د خلکو ساخلي دا رقم حکومت شو کی ولس دا رقم څوک دا رقم ولس څوک خپلې ته دا رقم او خپل هو یو ولس پر دا رقم بچی کیږي پر دا رقم بچی مکووي خدای خیر درکې راسي خپل ولس ته دی غمیر او خپل ولس ته لاس ونیسي ګر خپل دا رقم په ځای دي قسم په خدای کا ته څوک په اوره وتا لسی ته و دې ته شي کیږي
السلام علیکم زه د دې د ویډیو د یو افسر زنګ هم او دا وایم د نړیوال نه دا پوښتنه کوم چې موږ خبر واورېده چې په کابل کې د مجانوي په سرک یو خارجي دی او افغان د لاسه وژل شوی دی او هغه افغان نیول دی په تحقیق لاندې دی نو په تر از دلو نفر چې په انتخاباتو د کمیسیون په داخل کې خلک په چاکیانو وایي نو دا ولې نه نیول کیږي که افغانان قدر نه لري
السلام علیکم هلمند ولایت نه زاجو مستراین هم از اونجا خبر کوم رو را دیر بیا امنی شروع ده دلی عربه که امنی مزو مستوری تو نسکلی چه جامعه نوی آغا نوی لکی رو را چنگوی بیا لزر کلداری وایری لایو لکستی وایری بیا یه لشکرگاه تا استوی نپر دیر بیا امنی شروع ده السلام علیکم
زاده جرائی دو نسوالی ستا شرط من نشوالو دا پیغام سرتو مې چې د جړې پولیس باندې کې د اربکیان د لاس د ځینګم شروع ده چې په هر کور باندې 500 زره حواله دي چې نو ورکی هغه را باشي ولې شي دي اوس خو نو د اربکیان د خوځ بیا یو پیغام در ولې جوایا تا دروازه د طالبان مرګري ځخن تاسو خپل راز یو څوک دی وطن د خلکو څخه پښتنه او کې ستاسو څه شروع ده که پیسې نه ورکوي ولې وژنې چې ورکوي خو حرام در به در خلکو سره دي داسې ظلمونه شروع دي
اسمدان د هلمند ولایت د هلمند ولسوالۍ سره مثال سره د ماشینولې دي موږ د اربکیانو څخه داسې په ځای وي دی له سره غلې دي خلک زیري پر دغه باندې د په سرکان ولاړې څوک دې له کوم سره دی لاندې کټه کام ورکړي موږ د نوښت خلکو سره د غوښتنه ده چې دا ایسته کې دا اله غله مسمره خلک
السلام علیکم خالد اشنا خبر کوم له کونر لای د مرکز صبر لخر نه څنګه دا مخ کې پیغام د موږ په خبرونه کې راځي د خپل پزر پور خبرونه او جانم په دې له واغې کې موږ ډېر ملګرو आवाज نه واره دا یو ورور نه आवाज ارجه فکر کوم د پاکستان غلام جاسوس او امکان لري دا شان سره درلو دا خبر نه دا جوړه ته شروع کیږي محلي پولیس خدمت نه کوي هغه دا شان غلا دي کوي خو دا بالکل مطلق راوم محلي پولیس د کونړ لای کې موږ دا غوي ا لکټرونی موجود دي هر چا دا خو جوړه یې ښه او بل خصوص د سپیشل فورس پر اخته خدمت کوي په زبور خدمت کوي د پاکستان غلامان تمبل شان ساهونه د ولسوالۍ هغه مخې د کړګ مکمل
نو پاکستان ته دغه زم مکمل لاغوي پر ډګر جو تورای لاغوي داغه ته باید غخماتون کی زور دغه منتظر دی باید چې کارته سب د شانغه نور هم تجهیز کی مجهز دي
د بازی ورینه زمونږ شته چې هغه د محلي پولیسو نه شکایت کوي. محلي پولیس د افغانستان د هیواد د ډېر په ګټه دي. زمونږ په کونړ ولایت کې د پاکستان غلامان د سترې ماتې ورکوي. که څوک شک ګڼي ولایت کونړ د دشي بلاري محلي ځواکونو په فعالیت دي وګوري داسې د بېجې لکړې که زمونږ افغان سپیشل بورډ
دوستانو موږ په تېرو خپرونو کې هم ورته پیغامونه او شکایتونه درلوده او هغه مو له مسؤولو چارواکو سره شریک کړي دي. په دې هیله چې تاسو به هم د هغوی ځوابونه اورېدلي وي، بیا هم هڅه کوو چې ستاسو دغه ستونزې له اړوندو چارواکو سره شریکې کړو. اوس هم راځو ځینو نورو پیغامونو ته چې د انتخاباتو په اړه زموږ اورېدونکو ثبت کړي دي، د دوی په شخص کې به یې واورو.
ولایت مرکز لسترګات څخه دا پیغام د ازادي راډیو ته پرېږدم. زما د محترمو کاندیدانو څخه دا خواهش د خدای په خاطر د دستوري ملت په خاطر د خپل اختلافونه یوې خواته کړي، ملت به در په در کړي. ټوک ټوک
السلام علیکم. معلم حیات الله، کونړ ولایت ماروګي ولسوالۍ غلام دمګړي کلی. د انتخاباتو د کمیسیون نه مې غوښتنه دا ده چې د دغو نوماندانو دغه رایې زر تر زره وشمېري. ولې دوی د دوی د بې اتفاقۍ د افغانستان ملت ته ډېر تاوان ورسوو. د افغانستان ځان له د دې دواړو نوماندانو نه دی، یعنی چې دوی د دوی هغه شتمني او هغه دغه په نظر کښې نه نیسي او د منځه یې وړي. د خپل اقتدار او د اقتصاد د بقا په خاطر یې په افغانستان کښې نخرې شروع کړې دي.
السلام علیکم. د انتخاباتو له رئیس جمهورانو ډاکټر عبدالله عبدالله څخه او اشرف غني احمدزي صاحب څخه دا خواهش لرم چې باید ډېر افغانیان سره در په دره کړو. دا خواهش مې د خلکو ترې ډېر تاوانونه او زیانونه ورسول. وسلام.
زه حیات خان د غزنی د ولایت یم، د اندړو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د رئیس جمهور له کاندیدانو څخه هیله کوم چې د افغانستان وضعیت ډېر په خرابېدا ده. دوی باید زر تر زره دا نتایج اعلان کړي او د افغانستان د ملت ته ټولو ته کتنه باید وکړه. دلته په غزني کې وضعیت سخت خراب ده، په خرابېدا ده. هر شی ګرانه سو، خلک بېکاره سو، کاروبارونه نشته. نو دوی باید ټول ولس ته ډېر په پام وکړي او نور له د غریب ولس سره ظلم ونه کړه. نور د خدای په امان.
سلامونه، مهاجر احمد زیم لوګر ولایت څخه. زه دغه پیغام پرېږدم چې دا اوس کومې ټاکنې چې شوي دي، د مشخص نومان د اصلاحاتو همپالنې ټیم رهبر ده او هغه د زمونږ پاکې رایې ښي ځان ناپاکې دي. دا کار یې دا نه کوي. تاسو باور کړئ چې په اول دور کښې زمونږ له کور ته نه زمونږ له کوره یو نفر رایې واچول، دومره کښې زمونږ کور یولس نفر رایې واچوله. خو تاسو فکر وکړئ چې دا زمونږ کور نه هر کور هم نشي ده. نو تاسو داسې نه کوي، وطن دې بحران ته نه بیي، دا ملت ځورېدلی کړېدلی ده، نور یې داسې نه کوي.
بله، السلام علیکم. زه نصرت الله صالحي د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د ونخې درې محبت خیلو کلي نه تاسو سره په تماس کښې یم. د ملي وحدت په نامه حکومت افغانانو تر منځ کورنۍ شخړې زیاتوي. د یوه جمهور رئیس انتخاب د افغانستان د ترقۍ او پیشرفت سبب ګرځي. وسلام.
زه بختیار د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کښې یم. انتخاباتو دومره اغېزه اچولې ده چې بې امنیتي اوج ته رسېدلې ده. اقتصاد څه درته ورسېده؟ شهیدان نور شمار ته نه راځي. د خدای دپاره تاسې وګورئ په افغانستان کښې څه تېرېږي. هغه رئیس جمهور چې وایي دا بل واک ته ورسېده، زه ورپسې پاڅون کوم، یا په شمال یا په جنوب یا په کابل کښې. دې کښې خو وینه راځي، خون دی. دا هر څوک چې پاڅون ته لمن وهي، خون د همغه د غاړې دی. السلام علیکم.
سلام وایم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او ټولو وطنوالو ته. رحمان یم د کابل د ولایت څخه. زما د انتخاباتو د کمیسیون څخه دا هیله ده چې زر تر زره دا پروسه پای ته ورسوي او یو ولسمشر اعلان کړي چې وطن د دې بحران څخه خلاص شي، ځکه چې اقتصاد نو هم ورځ تر بلې خرابېږي او ملک هم ناامنه کېږي. وسلام.
زه محمد الله المرخیل د پکتیا ولایت د جانخیلو ولسوالۍ څخه دغه پیغام ترکدم بادله سلام آزاد اشرف غني څخه په ډېر درنښت هیله کوم چې زموږ په رایو دې ملنډې مه وهي، زموږ رایو دفاع دې وکړي. کنی موږ پکتیاوال به د خپلو رایو دفاع په خپله وکړو.
په دې پیغام سره زموږ نننۍ خپرونه هم پای ته ورسېده. هیله ده چې غږونه مو چارواکو او مسؤولو کسانو اورېدلي وي. البته د یادونې ده چې زموږ دا خپرونه ټوله د اورېدونکو خپل نظریات دي. د نورو پیغامونو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Thank you. زمي.